دا مهمو خبرونو سره ټکی اوري. په پاکستان کې د ترګري ضد مبارزه او د امریکا همکاري. په پاکستان کې د تروریزم د خطرونو د منځه وړلو لپاره د ترګري ضد مبارزه یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د سفر استیا ده په پاکستان او سیمه کې د ترګري د خطرونو د منځه وړل یاد شوی. د نړۍ خزینه مشانې او نوې لومړی توبونه د نړۍ نوموري میرمنې او مشانې د دولتي مقامونو استعفا وکړي خو غواړي په نورو لومړی توبونو کار وکړي. او د طالبانو په واکمنۍ کې د میرمن محبوبه سراج مبارزه. محبوبه سراج د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان نه نړۍ ته د افغانانو غږ رسول غواړي خو وایي ګومان نه کوي که نړۍ د افغانانو ستونزې واوري.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبې ورځ خبرونه ګورئ. نن د مارچ 4مه نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه واورئ، خصوصا د ترګري ضد مبارزې په اړه مهم راپورونه لرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. کاکل شوی د امریکا د ترګري پر وړاندې د مبارزې ادارې سرپرست کریستوفر لینبرګ په مشرۍ یو پلاوی د اړوندو مسایلو په اړه د خبرو لپاره په همدې اونۍ کې پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په ګډو ترګریزو ګواښونو او نورو امنیتي مسایلو خبرې هم وکړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې واشنگتن د افغان طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په حکله حساب کتاب هم کوي.
د امریکا د بهرنی چار وزارت په ویلامه کې ویلي چې د ترګري پر وړاندې د مبارزې ادارې سرپرست کریستوفر لندبرګ به د یو پلاوی په مشرۍ له پاکستان چارواکو سره د روان کال د مارچ میاشتې له شپږمې تر اومې نیټې پورې د پاکستان او متحده ایالاتو پر ګډو ترګریزو ګواښونو خبرې وکړي. اله مکر غلی متحد ایالات او پاکستان با په ګډو ترګریزو ګواښونو خبري وکړي چې زموږ هیوادونه ورسره مخامخ دي. د پولي امنیت او د ترګری د مالی سرچینو په وړاندې د مبارزې لپاره به د کرنلار پر بنسټ یو ستراتیژي رامنځته کړي.
د داعش وجود په افغانستان کې او دغه مضبوطواله یقینا امریکا او یورپ ته پاره یو ډېر لوی خطر په دې حواله ده. د القاعده هغه خلک سره اوس هم شته. امریکای ته دا خطر ده چې دا داعش کې شامل نشي یا د طالبانو خلک داعش کې. نو د داعش حکومت نظریه دا هغه بیا امریکای ته ما سي خطر پیدا کوي لکه کوم القاعده نه و.
بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف رسنی ته ویلي کابل ته د دوی تر سفر وروسته تمه لري چې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته ورشي. په دې ورستیو کې د پاکستان او طالبان ترمنځ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي.
طالبان پر افغانستان او داعش ډلې بشپړ څار نه لري. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې زیات مرګونی بریدونه ترسره کړي او موږ وینو چې گاونډیو هیوادونو ته هم لمن پراخیږي چې دا به سیمه نوره هم بې ثباته کړي.
طالبانو تل ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي او د خلکو حقونه به خوندي کوي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیک اړیکو همغږي کوونکی جان کوربی د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د لیک په ځواب کې چې ویلیو د ولسمشر جو بایدن اداره د طالبانو غړو ته د ویزو د ورکولو په ماندتونو کې ناکامه شوې ده. وایي متحد ایالات د طالبانو سره د هغوی د ژمنو په حق له حساب کوي.
موږ خپل هڅو ته دوام ورکوو چې د طالبانو سره د هغوی د ژمنو او تعهداتو په اړه چې کړي دي حساب وکړو. موږ هغوی په کابل کې د یو قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دي پیژندلي. موږ یقینا نیت نه لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول کار وکړو.
بلخوا طالبان وایي په هرات ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډلې شپږ غړي وژلي چې یو پکې میرمن وا.
په دې کې یو شزم ستا نو دا کم کسان چې د دې په دغه سرای کې و د دوه یو اتباعي خارجي په دې کې دی او دا نور چې یار یو دوه تذکره درې تذکره د بدخشان د مزارې او د کندهار د ولایتونو چې دی راغلي و د دې ځای پر ځای شو.
طالبانو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته تل ادعا کړی چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی او علنی حضور نه لري، خو دغه ډلې په دورستیو کې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د ترګرې په ارتباط د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي، تحریک طالبان پاکستان چې په ٹی ٹی پی باندې ډیر مشهور دی، په نظریاتي او فکری توګه د القاعده ډلې سره تړلې ډله ده، او القاعده د پاکستان او افغانستان د پولي اوګدو کې په خوندي ځایونو کې د پاتې کېدو لپاره په ٹی ٹی پی ډیره تکیه کوي. خو څېړونکو په دې باور دي چې د پاکستان پوز کله هم نه دی زغملي چې د غیر قانوني وسله والې ډلې یا ٹی ٹی پی غوښتنې ومني یا ٹی ٹی پی د زور د لارې نه واک واخلي.
د امریکای د بهرانه او چارو وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي، تحریک طالبان پاکستان د لغواړي چې په خیبر پختونخوا کې شری نظام راولي او د پوز او دولت پر ضد د ترهګرۍ مهم پیل کړي. څېړونکو او خبريالانو وایي ٹی ٹی پی په دې وخت کې غواړي چې په خوانی قبایلی سیمه په خپل ولکه کې واخلي او هغه ځایونه په منظمه توګه عملیات پیل کړي.
چې د عمران خان کړي وزیر اعظم وو، او په هغه وخت کې د دې کې فیض احمد کور کمانډر، او په هغه وخت کې د ٹی ٹی پی سره دی په افغانستان کې خبرې اترې شوې وي، او خبرو اترو کې په دې خبره سلا شو چې طالبانو ته یا ٹی ٹی پی ته په خیبر پختونخوا کې یو خاص علاقه ورکړي، او هغه علاقه نه بچ دې فوج او پولیس روزي، او هغه ته به ٹی ٹی پی والا کسان سره د وسلې او ټول اجو په هغه کې به نظام شری نه طالبانو شری نظامی نظام په خیر داسې نه خبره نه ده.
په دغه راپورت کې دا هم ویل شوی، تحریک طالبان پاکستان ډله په خوانی قبایلی سیمه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د خپل فعالینو د روزنې او یو زینابل زیتا د لیګلو د پاره کاروي. څېړونکو وایي هغوی ٹی ٹی پی ترڅنګ داعش، خراسان، بلوچستان لیبریشن آرمی او نورې ډلې هم د پاکستان د پاره یو لوی خطر ګڼي.
خدا خو ماته ته وای چې دسی په دې بنیاد باندې خو هغه ته ډیر ګران دي چې دا دلته د قبایلی سیمې شي، دا پاکستان نه ونیسي، دا چې ډیر ګران کار دی. هغه لپاره د پدې چې خو دو مخمخ جنگ نه کوي، دا مطلب دی چې ګوریلا جنگ کوي چې هغه حمله وکي بیا او تختی. نو دا شان چې دی دو دا صلاحیت نه لري چې مطلب دی لکه دا مخمخ جنگ وکي او پاکستان په ټوپک په زور باندې یا په زور زبردستی باندې دا علاقې چې دی قبضه کوي. دا شان چې دی دا دو دا صلاحیت نشته.
د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ تیر کال په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب څو واره د خبرو اترو پړاوونه ترسره شو، خو دغه عمل د ناکامۍ سره مخ شولو.
خو دا څه چې اندېښنې نورې ډېرې زیاتې دي، ځکه تر اوسه پورې مونږ ته دا باور راکړی و ریاست چې د ډیورنډ پکر خبانې ازغن تارو لګولو چې چاته ګټونه دي پاګه ګټونه باندې فوجیانو درېدل، او دا و چې افغانستان کې اوس د دې د خوخې د خلکو حکومت راغو د افغان طالبانو، نو د خلکو دایو تم پیدا شوی و چې رضا اوس به امن راشي. خو اوس د ښکاری اوس چې دا خبر نه د امن نه، بلکې د خنور د بجاړې طرف ته روانه ده.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت یوې څیړنیزې ادارې پیکس په خپل یو راپور کې ویلي، په فبروري میاشت کې د ترهګرۍ 55 پیښې ترسره شوې چې پکې 28 کسان مړه شوي او 144 دیش ژوبل شوي دي.
او د افغانستان په ارتباط د لندن د کینګز کالج یا په هنتون د جګړې د مطالعاتو د څانګې څېړونکو ډیوډ لاین وی، طالبانو ټول هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوی په تړون کې کړې وي. که څه هم طالبان دا نه مني، خو ښاغلی لاین وی چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو سره طالبانو دا وښوده چې د القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې شوې. څېړونکو ډیوډ لاین په دې باور دی چې القاعده، داعش او نورې ترهګرې ډلې یو بل سره پیاوړې اړیکې لري او په افغانستان کې فعالیت کوي.
فکر کوم نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان نه مخ اړولې دی او اوکراین ته یې مخه کړې ده. هغوی له افغانستان سره ډېره کمه علاقه لري او فکر کوم په دې کې زیات خطر شته دی، ځکه ښکاره ده چې طالبان په ستونزه کې دي. په واضح توګه هغوی په سمه توګه حکومت ولی کولای نسی. په میرمنو یې محدودیتونه لګولې دي چې په نړۍ کې بل هیڅ کوم اسلامي هیواد کې داسې نه کیږي. پر میرمنو او آن نارینه و یې هم ټولنیز محدودیتونه لګولې دي چې دې کار د خلکو عادي ژوند له سختیو سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې د بد وضعیت د رامنځته کېدو خطر موجود دی. لویه ویره د 1992 کال په څیر کورنیو جګړو ته ستنېدل دي. د طالبانو مخکې کله چې په نویمې لسیزه کې روسان ووتل څه پېښ شول؟
د داس یو هیواد لپاره غورځولو پایلې بچوي. د رپورټونو په اساس ترهګر ډلې په کې بیرته د پیدا کېدو په حال کې دي.
د یو افغان استخباراتي څېړونکي ډیر ښه اټکل چې ما ولوست، هغه وایي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې 40,000 جنگیالي اوسته. په واضح توګه په نړیواله کچه افغانستان د دغې ډلې په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش خراسان ډله پیاوړی حضور لري. دا ډله په یو شکل له طالبانو سره اړیکې لري. په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش ډیر نږدې اړیکې لري. طالبان وایي چې مخالفت کوي خو په سیمه ایزه کچه ټول سره یو ډول اړیکې لري. نو د لسکونو زره جنگیالیو خبره کیږي دوی د طالبانو په پرتله چې آن په نویم لسیزه کې په واقعي او په نړیواله کچه د بریدونو اجنډا لري. زما په یاد دی کله چې ما هلته زیات سفر کاوه، هغوی کې پښتانه ملت پالیو له بهر سره یې دومره علاقه نه و. خو دا مسله اوس بدله سوې ده، د طالبانو د پاره بدله سوې ده. دا مسله اوس د نورو نړیوالو او سیمه ییزو ترهګرو ډلو، د ازبکستان اسلامي حرکت، چچنیایي ډلو او په افغانستان کې د مرکزی آسیا د جنگیالیو د پاره بدله سوې ده. ستاسو به په یاد وي چې دا خبرداري هغه وخت را پیدا سو کله چې امریکا په 2021 کال کې د وټلو پریکړه وکړه. فکر کوم په هغه وخت کې ډیر ښه راپور د څلور ستورو امریکایي جنرال ډنفورد چې په افغانستان کې قومندان او جوړ کړی وو، هغه د 2021 کال په پیل کې ویلی وو چې متحده ایالات له افغانستان څخه په کوم شکل چې وټل ووزي کېدای شي د 1346 میاشتو په اوږدو کې ترګر نړیوال ټولنې ته تهدید رامنځته کړي. ش اوس ګوري 1346 میاشتې وسوي او تهدید پیل شوی. هغه واقعا سم ویلیو.
که څه هم طالبانو رد کړی ده، آیا تاسو دا منئ چې طالبان وایي دوی له القاعده ډلې سره اړیکې نه لري او ملاتړ نه کوي؟
طالبانو ټولې هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوهې په تړون کې یې کړې وې. دا یوازینی شی و چې زلمی خلیلزاد په 2006 کال کې د دوهې په تړون کې تضمین کړی و. که متحده ایالات له افغانستان څخه ووزي، طالبان به له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کوي. او واقعا اوس داسې کومه نښه نه لیدل کیږي چې داسې څه سوي وي. تر ټولو لوی شواهد د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری مندلو چې موږ ګومان کوو په کوم کور کې چې هغه ساتل کېده، د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی وو. موږ وینو چې دا تړون مات شوی او په ښکاره توګه مات شوی دی. داسې نشه نه لیدل کېږي چې طالبانو له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړې وي.
د نړیوال ټولنې وختونو د بلګې په توګه د نجونو تعلیم او د بشري حقوقو د مسایلو په اړه طالبان کوم ژمنې کوي، آیا پرې باور کېدلی شي؟
هغوی ټولې هغه ژمنې ماتې کړې دي چې د دوهې په تړون کې یې کړې وې، چې له خپلې کوچنۍ کړۍ بهر به له ټولو خلکو سره مذاکرات کوي او ټول شموله حکومت به جوړوي. د نجونو د تعلیم په اړه موږ ولیدل هغوی هغه څه وکړل چې موږ په نویمې لسیزې کې لیدلی وو. زما په یاد دي هغوی به ویل چې موږ د نجونو تعلیم ته هغه وخت اجازه ورکوو چې مناسب وخت یې راورسیږي، او هغه وخت هیڅکله راونه رسید. او فکر کوم هغه شان وخت به موږ بیا ونه وینو.
او د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان په سیاسي انزوا کې دی او د نړۍ هیڅ هیواد یا حکومت په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو حکومت د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو، خصوصي متشبثینو او پانګوالو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان په اوسنی وضعیت کې سوداګري او پانګونې په امکاناتو، په دوبۍ کې د افغان سوداګرو د ټولنې د رئیس عبید الله صدرخیل سره نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ ولنه منلې. صدرخیل صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. اوله پوښتنه به وکړم، ستاسو په نظر باندې افغانان یا بهرني پانګوال احتمالاً او سوداګر افغانستان کې پنګونې تزړه خکې کڅنګ یا څنګه بزړه خکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو تلویزیون لارې نه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته در څخه مخکې سلامونه وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په اوس فعلي شرایطو کې یو خو هغه پانګوال دی چې یو معمولی پانګه کوي په افغانستان کې وطن ده او په غنیش پریښودلی ځي یو پانګه کوي او په غټه پیمانه چې که داخلي پانګوال دی او که خارجي دي په اوس وخت کې شرایط ورته آماده نه دي ولی چې د سرپرست حکومت د خانه نن درته هم د نړۍ نه ورته آماده نه دي چون افغانستان تر اوسه مونږه تاجران دي بانکي ترانسفر سره په مشکل کې لکه مور زده چې سرپرست حکومت راغلی ده دا مشکل نه ده حل شوی. هغه تاجران چې غواړي له بهر نه توکي واخلي او پیسې د افغانستان نه ترانسفر کړي د بانک د لارې نه هغه امکانات اوس نشته. نو چې څو د بانک د لارې نه تاجر کار و نه کړی شي نو هغه به صرف هم پانګې ته زړه
یعنی په یو ډول تاسې ستونزه ذکر کړل ده مې بيخي ز پښتنه مې ممدا و چې یعنی ټول تقریبا آشنا ټلویزیون نه خو ډیرو لیدونکو دا اوریدلې دي چې نړیوالو د افغانستان په سکتوري چارو باندې لکه بانکونه چې تاسو هم ذکر کړل او مهمو چارواکو باندې دی وسنیو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي او ترڅنګ د امنیت په اړه داسې تاسو راپورونه لګ مخکې واوریدل چې اندېښنې ورس تر بلې زیاتېږي په دې حالت کې بخیر څوک په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
زه فکر نه کوم چې په دې حالت کې افغانستان اوس د دنیا دی او نړۍ دی او کور او کلی او دی او ولایت په شان ده. وخت چې موږ د دنیا کې سره ژوند کوو باید د دنیا رول مراد کوو، د دنیا سره باید تفاهم ته ورسیږو چې مشکل هم څه ده، ولې د موږ سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، ولې دوی دنیا ته غوږ نه نیسي، ولې له دنیا سره اکینینه چې مذاکرات لرل دغه مشکل حل کی او دا ډیر وخت ته موجود دی. حکومت دی سرپرست حکومت تقریبا دوه کال پورې کیږي او هغه مشکلات چې مخې ته پراتی دي هغه تر اوسه حل شوی نه دي. دا مشکل باید له نړۍ سره دوی حل کی او د افغانستان باید یوازې پرې نه دي. موږ باید له نړۍ سره ژوند وکړو، د نړیوالو سره نو چې نړیوالو شرایطو ته ځان آماده نه کړو نړۍ به موږ په رسمیت نه پیژني، موږ به د دنیا نه یوازې پاتې شو، افغانستان به یوازې یو نړۍ په بل روان.
نو 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 دا د طالبانو حاکمیت په دغه څه باندې یو نیم کال کې ولې تر اوسه پورې ونه شکړی چې کورنۍ او نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې ما دا ستاسو پر افور کې مو اوریدل که چیرته بیرته دوی را وګرځو هغه د دوحې تړون ته چې کوم د طالبانو د امریکا ترمنځ شوی وو که هغه عملي شي له دواړو طرفو نه زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي. ولی کوم کو یو بل چی باندې وسله سره فکر کو په دې باندې ډیر وخت ولګیږي او بیا به سره پنځه کال په دې لګیږي چې یو بل قرارداد امضا کیږي لا تیاری که هغه قرارداد ته دوی مراجعه وکړي هغه چې کوم په دوه کې شوی دا دواړه خواوی په خپل ژوندو باندې ودرېږي چې سره د کری دی او سیم دا کری دی. زه فکر کوم چې د نړۍ موږ مشکل په خپل حل کیږي او څو چې د دې سره مشکل حل نه کوو ترغه پورې نه کلیم نه خارجي
صدر خل پوه شم د دې سیاسي خبرو یا د هلو زلو وراخوا ته به هر مشتي افغانان چې په دغه یو نیم کال کې ډیر زیات خصوصا کډری او متخصصین خلک راوتلي دي او د افغانستان نه بار دي، دوی د افغانستان دغه وسنی وضعیت سره مثلا په سمون کې څه کومک کولای شي، څه نقش لوبولې شي؟
د افغانانو آشنا سره مشکل ده چې هر وخت د خپل دی واوري دی بام په بل چا باندې اچو د اډو وای چې امریکا دا و نه کړل، اروپا دا و نه کړل او موږ خپل هیڅ اقدام نکو. موږ خپ خو افغانان لرو، خپ قدرونه لرو، په خارج کې ژوند کوي، باید خپل لاس په کار شو. هر وخت باید دا نور څوک به ګرام نکو، موږ هر وخت خارجان ګرام کړی دی، دایره ته و نه کړل، دایره ته نو اخر دا موږ افغانان بس کو. موږ باید خپل منځ کې سر راټول شو، د ملک خپل یو لار پیدا کو چې لدی مشکل نه وځو، مشوره ورکو، سرپرست حکومت ته مشوره ورکو، خپل لاس په کار شو. نو موږ به ټول شان موږ ته خارجان تر قیامت نه کوي چار وخت موږ یو اله دا ملک دی راشه موږ ته اداره جوړ کی او دا مشکل دی را حل کی. موږ خپل څه کو، باید خپل مې اقدام وکړو، په بل باندې تهمت و نه کو، خپل باید راجګ سره لاس سره یو کو دا مشکل ته حل لار پیدا.
مطمئن يم چې ستاسو پیشنهاد او نظریات ټول لیدونکو ډیرو لیدونکو او افغانانو چې خصوصا به هر مشي دی وای ورېدو. عبد الله صدر خیل صاحب کوم ودان ډیر تشکر چې تاسو وخت بیل کو نن زموږ خبرونه کې ګډون وکړو.
تاسو نو ستاسو د همکارانو
او د افغانستان په غربي گاون کې د اټومي انرژي د نړیوال اداري رئیس نن شنبی ویل چې د ایران سره د غوی د دوه مهمو مسلو باندې خبرې روان دي چې علمی سکتور یې هم پکې شامل دي او د روانو خبرو او همکارۍ په اړه تم زیاته شوې ده. د یادې اداري رئیس رافائل گروسی پرون یعنی د جمعې په ورځ په تهران کې لیدنې پیل کړې دي او ډیپلوماټانو ویلي چې په ایران یې ټینګار کړی دی چې د اټومي انرژي د نړیوال اداري سره د خپل هغو سیمو په اړه معلومات شریک کړي چې د اټومي وسلو د جوړېدو پاندازه یورانیم ساتل پکې ساتل کیږي. روسي ویلي دي چې تر اوسه پورې شوې خبرې د همکارۍ پر روحیه او صادقانه روانې دي. دا لیدنه په داسې وخت کې کیږي چې ایران د خپل یورانیم د غني کولو کچا تر 3.5% ته لوړ کړې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د جمعې په ورځ د جرمني صدر اعظم اولف شالت سره په سپینه ماڼۍ کې ارکلی ویل او د اوکرين په ملاتړ یې اوږدې خبرې ورسره وکړلې. په دې لیدنه کې په اوکرين د روسیې د یرغل په جریان کې د روسیې سره د چین په احتمالي پوځي همکاري هم خبر شوی دي. اوس وخت په اروپا کې د جګړې پر ضد همغږي ډیره قوي نه ښکاري، خو په اوږده موده کې کېدلی شي د مسکو پر ضد ټول همغږي شي. سپینې ماڼۍ ته د جرمني د صدر اعظم ورتګ ډیر تشریفاتي نه و، بلکې د ناټو د دوه متحدین په دې هڅه کې دي چې په څه ډول د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي قلمرو پراخېدو هڅې شنډې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې همداونه یې هند ته تللی و، په نوي ډیلي کې د امریکا د سفارتي همکارانو دخانه پر ریکشا کې ګرځېدلی دی. دا ویډیو د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده چې بلینکن پکې یوې ریکشا ته خیږي او د سفارت په انګړ کې چکر وهي. بلینکن د همدې اونۍ په پیل کې هند ته تللی و چې د جی شل یا د شلو پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. هلته یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم لیدنه وشوه. دا په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال وروسته د روسیې سیال سره د بلینکن لومړنۍ لیدنه وه. د جیشل په غونډه کې امریکا او متحدینو یې د غړو هیوادونو وغوښتل چې په روسیې فشار راوړي څو په اوکراین کې جګړه بنده کړي. د نړۍ نوموړې میرمنې او خزینه مشرانې د رسمي وظیفو استعفا وکړي. دوی داسې اراده لري چې نورې چارې تعقیب کړي او ځینې نورو کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
د نړۍ ځینې خزینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وخودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یو برخه ده هم ده چې پوشم چې کله زه لاړ شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لار پرانیسم.
سترجن په وی آر سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسنډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیر په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاوو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالی نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراتیک پتوګه خپل دنده پریښودا. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لوی استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیړنې ښایي چې د کار په ځایونو کې میرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي. او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سراج د مدني حقوقو ټولنیز ثبات مخکخه فعال ده چې د نوبل سولې جایزې ته هم نومول شوی. میرمن سراج په واشنگتن په افغانستان کې ده او د طالبانو په حاکمیت کې نړۍ ته د افغانانو غږ رسی خوې ډیره ډاډه نه ده چې کنړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه د حقیقت ته څوک واکونی سي. د میرمن محبوبه سراج د مبارزې په اړه د فرانسې خبری آژانس راپور لیکل او تاسو یې ژباړه اورئ.
میرمن سراج د افغانستان د واکمنو طالبانو د بندیزونو او ویری څخه بې پروا د افغان میرمنو د پاره د ازادي ژغ پورته کوي، خو هغه وایي چې آیا د دې دا ژغ له افغانستان څخه به هر څوک اوري او کنه، او آیا د دې مبارزه یې څه ارزښت همسته او کنه.
Of course I could have left.
ما هم د نورو په شان افغانستان پری خدای شو، خو ما داسې ونه کړل ځکه چې زه له دې وطن سره مینه لرم او غوښتل مې چې یو څوک خو باید دلته وي.
میرمن سراج دا وخت د افغانستان د ولس د یو څرګند ژغ نوم دی. هغه په 2003 کال کې د اوږدې جلا وطنۍ څخه پاس هیواد ته ستنه شوې وه، او له هغې ورځې څخه تر ننه په افغانستان کې او د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي.
زه هم دلته یم او خپل کار کوم، او د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د طالبانو مخې ته ولاړ یم، او په زغرده ورته وایم چې زه هم دلته یم او همداسې به خپل مبارزه کوم، او د افغانو میرمنو د حق غوښتنه زما وظیفه ده، او تر مرګه به خپل مبارزه جاري ساتم.
د پخواني پاچا امان الله خان د کورنۍ غړي میرمن محبوبه سراج د طالبانو د بیا مانه دوست خپاس یوازنی ترګند رغدی چې د افغانانو د حق لپاره له افغانستانه جهان ترسیږي. میرمن سراج د خپل مبارزې د لپاره د هیواد د نن او بهر سفرونه کوي، او لنړیوالو استادو سره ویني، د ملګرو ملتونو غونډه کې ویناوي کوي، او مرکه او جلسې کوي.
It's been very challenging.
زما مبارزه لننګونو ډکه ده، ډیر مشکلات په لار کې راځي، کله خفشم کله ډیره احساساتی شم. زه د خپل واس او توان سره سمه هڅه کوم چې د افغانانو درد نړۍ ته بیان کړم، او د خپل وینا د کمال نه کار واخلم، او دنیا ته حق تصویر وښیم چې د افغانستان د ولس اصلي تصویر دی.
میرمن محبوبه سراج د طالبانو د راتګ څخه مخکې د جمهوریت په وخت کې لوی جرګه کې او د سولې جرګه کې میرمنو د پاره د برخې غوښتنه کوله. هغه دا وخت د افغانستان په 50 ولایتونو کې د شوزه د پاره د امن کورونو پروژې پر مخ وړي، او د کورنۍ تاوتریخوالي شکار میرمنو ته پناه ورکوي. میرمن سراج د خپل دوه ټول حلو ځلو منډو ناستو مرکو او مبارزه سره سره بیا هم ډیره هیله منه نه ده، او وایي چې نه پوهیږي چې آیا د دې په ژوند به د دې د سولې او انصاف ارمان پوره سي او کنه.
There's got to be a
کاش یو څراغ ورته ښکار شوی وای، دا سي لګر وخړی یو څه چې انسان ورته هیله مند وي. خو ډیر په تاسف سره وایم چې مونږ هیڅ آینده نه لرو. هیڅ.
میرمن محبوبه سراج ځان ستړي احساسوي، او وایي چې نور مې په چوغو سرو ستوني وچسو، خو چا مې ژغوا نه ورید. مونږ مرو او نړۍ مو سیل کوي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او دا شنه د خبرونه په همدې سره پای ته رسیدي. هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پانو باندې روسي خبرونه او راپورونه وګورئ. اولولې د ری خبرونه هم دا شبه پیلي کې زمونږ همکار نجیب خلیل سټوډیو کې ده. نجیب جان، تاسو ستړي مشي؟ تاسو لیدونکو ته نن څه لرئ؟
سلامت باشین همکار محترم. بله، تازه ترین گزارش ها و خبرها را، خبرهای مرتبط با افغانستان و باقی جهان داریم که از بیننده محترم می خواهیم که تا پایان برنامه با ما باشند.